د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې پر پاکستان یو ځل بیا انتقاد وکړ. ویل چې دا بل لنډ فکر وي چې وویل شي دا ښه او هغه بد طالب دی. هند پرون له افغانستان سره نوي یو میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لړه کې حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د هلمند له والي سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د روایي د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پرخوالي سره مرسته کړې. یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو فشار راولي. د خبرنو تفصیل، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د روایي د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پرخوالي سره مرسته کړې ده. په هغه نوي راپور کې چې په جګړه کې فساد او له افغانستانه د امریکا تجربه تر سرلیک لاندې د سیګار د ادارې مشر جان سوپ کو پرون خپور کړ، په افغانستان کې د فساد بیلابیلو اړخونو ته چې د امریکا له میلیارډونو ډالرو مرستو او قراردادونو سره تړاو لري کتنه شوې ده. په راپور کې ویل شوی چې متحده ایالاتونو د افغانستان له اقتصاد سره د لسګونو میلیاردو ډالرو په مرستې سره په دې هیواد کې د فساد له زیاتوالي سره مرسته کړې. پر دغو مرستو یې سمه څارنه نه ده کړې، قراردادونه په سمه توګه نه دي او بدنامه ځواکمن کسان شریکان شوي دي. سیګار په دغه سیړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان دولت د خپلو ملي خالصو عوایدو د 15% تر 15% پورې د مرستو د جذبولو ظرفیت لري، چې د امریکا د بیا رغونې د مرستو اندازه د دې هیواد د ملي خالصو عوایدو په 15% زیاته وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې اداره یا سیګار دغه سیړنیز راپور په داسې حال کې خپروي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هیوادونو په کتار کې د اخیره دریم په فساد ککړ هیواد یاد کړی. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یونما مشر پرون وویل چې کال په کال په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره لوړیږي. تدامې چې امامتو بیا د ماشومانو د تلفاتو په اړه وویل،
د دوی مرجوب لاتلس فیصد زیاته شوی او د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 ماشومان وژل شوي دي.
یا ماماتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازیدۍ زیاتوي چې د افغانستان د شخړو د مخنیوي لپاره باید د سولې هڅې ګړندۍ شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له دوه ورځني سفر وروسته کابل ته ستنیږي. د دغه سفر په ترڅ کې هند له افغانستان سره تر 1 میلیارډ ډالر زیاتو مرسته ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر پرناب مکرجی او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل. د دې سفر پر مهال دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د مشارکت د شورا په چوکاټ کې بعد افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران منظمې غونډې کوي. همداراز کابل او نوی ډیلی سره ومنله چې له واشنگټن سره به ګډې درې اړخیزې غونډې جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي ترڅو په جګړو راګیرو ملکیانو ته مرستې ورسیږي. بان کی مون پرون ویل چې 40 خوراکي مواد او د اړتیا وړ مواد لا هم د ترکیې پر پوله انتظار دي ترڅو د حلب ښار ته لار خلاصه شي. بانکیمون بیا ویل ما د روسیې له حکومت وغوښتل چې له خپل اغیزې چې د سوریې پر حکومت یې لري استفاده وکړي او امریکا دې له وسلوالو ډلو د ډاډ ترلاسه کړي چې بشپړه همکاري وکړي. د سپتمبر له 12مې په سوریه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند شوی له اوربند سرغړونې شوې دي، خو په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې تېره ورځ وویل چې په 8 ساعتونو کې په سوریه کې څوک نه دی وژل شوی. د امریکا ولسمشر د برما یا میانمار له ولسمشر آنګ سان سو چی سره ژمنه وکړه چې پر دغه هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې کړي. باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د میانمار له مشر سره د خبرو پر مهال وویل
د امریکا متحده ایالاتونه دې ته تیار دي چې هغه بندیزونه لري کړي چې لیبی مدیره سي پر برما لګول شوې دي. دا سمه پریکړه ده ترڅو د یقیني شي چې د برما خلک د هغې نوې لارې په خاطر چې دوی د ورځنیو چارو لپاره غوره کړي او هم نوې حکومت امتیازات وویني.
امریکا د روان کال په پیل کې یو شمیر بندیزونه له برما لري خلل، خو نور بندیزونه د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو له راوستو سره مشروط کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکراین مشرانو موافقه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې نوی اوربند پلی کړي. شتاین مایر پرون په کیف کې د فرانسې او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره ګډې خبرې غونډې ته دا خبره وکړه چې موږ له مسکو څخه دا ژمنه اخیستې ده چې د سپتمبر له 15مې به اوربند کیږي او لږ تر لږه یوه اونۍ به دوام کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه تون غختونکو په دونیسک او لوهانسک کې د یو ورخیز اوربن اعلان کړی و. د سپتمبر په لومړۍ نیټه چې نوې تعلیمي کال پیلېږي په اوکراین کې ښکېلو لورو پر اوربن موافقه کړې وه، خو بیا دا اوربن ناکامه شو. او د بشري حقوقو ډلې د امریکا ولسمشر بارک اوباما غواړي مخکې لدې چې په جنوري کې د ولسمشر دوره پای ته ورسیږي د استخباراتو په خوانی قراردادي ادوارد سنودن وبخي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا محرم اسناد افشا کړل. د امریکا د مدني ازادۍ او اتحادیه د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سارنې ډلې پرون د انټرنیټ لارې د سنودن د بخلو لپاره یو کمپاین پیل کړ. سنودن په روسیا کې په دبی کې ژوند کوي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې پر پاکستان یو ځل بیا انتقاد وکړ. ویل دا بل لنډ فکر وي چې ویل شي دا ښه او هغه بد طالب دی. هند پرون له افغانستان سره نوی یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. هند دغه نوې مرسته په داسې حال کې له نوي چې راکل شوې راتلونکې میاشت په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د هند، افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه وشي.
حتی دیدی استعمال شد چه مشترک توافق ستریتیزی توافق دیدی برای حواده ترمیز لاستیکسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هلمند یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو دی. د هلمند له والي سره مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې خبرې کړې.
په بعضې سیمو کې دښمن نفوذ کړی ده او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو.
د حقیقت د یونیس پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې بل یونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. په کندهار کې کمزوري اقتصاد د فلمونو د دوبلې پر تولیدي شرکتونو او ادارو هم بد اغیزه کړې.
تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تم آ کے سرخ ہو جاتے بھائی
وزادی انارو کلشتہ خانجا مستاد شایستہ بارخوگان.
د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په نیویارک کې د کډوالو په اړه د جوړیدونکي یوې نړیوالې غونډې به د یوې نړیوالې غونډې چې د امریکا ولسمشر به یې کوربتوب کوي له هغو هیوادونو سره پر مرستو خبرې وشي چې په اوس وخت کې ډیرو کډوالو ته پناه ورکړې ده. ازادي رادیو اوري د افغانستان ولسمشر په هند کې له تروريزم سره د جګړې په برخه کې د پاکستان دا خبره وغندل چې خو بد طالبان شته. اشرف غني وویل هغه څوک چې زما په هیواد کې جګړه کوي هغه ته خویل او هغه ته چې ستا په هیواد کې جګړه کوي بد ویل. لاند فکر دی افغان ولسمشر یو ځل بیا د پاکستان د پاکستان له سیال هیواد هند سره د سوداګرۍ د پراختیا خبره وکړه او ویل چې تمه لري تر راتلونکو 50 کلونو پورې د دواړو هیوادو سوداګرۍ تر 10 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. په هند کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر په نوې ډلې کې له هندي چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د دغو تفاهم لیکونو په اړه په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل
پنجان تبادلې و بل تفاهمنامه په عدلي او قضایي امور کې او تجارتي امور کې د وړي او دوت منځ همکاري او د مې په هوایي ټکنالوژي یا معلوماتي ټکنالوژي په باب څه موارد مطرحوي د وړي او دوت منځ په هغه بخښه کې همکاري وي.
د افغانستان ولسمشر پرون نیو ډیلی ته ولاړ. اشرف غني د چهارشنبه په ورځ د هند صدر اعظم سره وکتل. نارندرا مودی وویل هیواد به افغانستان سره یو میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا پیسې به د افغانستان د ملي انکشافي پروګرامونو له مخې لګول کیږي او د وزیرانو په کچه به د مؤثر مصرف په جزئیاتو کار وشي. د دې مرستې په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو سره فرق لري.
زه فکر کوم چې په مختلفو لحاظو فرق لري. یو دا ده چې په مخکنیو وارو کې هیڅکله هندیانو په دغه شی یو دروش تر کم باندې چې یو میلیارډ ډالر په حدود کې مرسته د پیوزلی نه وکړي. لبل اخوانه د دغه مرستو یو برخه په طبیعي ډول فوجي مرسته ده چې دا هم د ساري ګړل کېږي. دریم تکي دا ده چې په داسې یو موقعیت کې دغه مرسته کېږي چې د افغانستان، هند او امریکای متحده ایالاتو تقریبا یو میاشت وروسته به په نیویارک کې او درې اخیزه غونډه وشي او حتی د دې احتمال شته چې مشترک توافق ستراتیژیک توافق د دې بری هو د ترمن لاستیکسي. نو په دغه چې ومکتا کې دغه سه اقدامات یعنی وایي سمبولیک حالت نه لري، ډیر عمیق او ستراتیژیک ګڼل کیږي.
د افغانستان جمهور رئیس د هند د ورځني سفر په ترڅ کې 13 ورځ د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره هم وکتل او بیا یې په نیوډی لیکي د دفاعي مطالعاتو او څېړنو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل چې په جنوبی آسیا کې دوی جګړې روانې دي. یو په افغانستان کې ده چې دا کورنۍ جګړه نه ده او بل یو په پاکستان کې روانه ده. اشرف غنی زیاته کړه چې رسنۍ د پاکستان د جګړو راپورونه نه ورکوي او په کار د رسنۍ راپور ورکړي ترڅو د خلکو پر اړتیا او خبري وشي او غمه وخړل شي. د افغانستان د ولسمشر څخه د بلوچستان د خپلواکۍ د تحریک پاړه پښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل چې هیواد او حکومت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. افغان ولسمشر بیا وویل دا لنډ فکر دی چې ترورستان په شاو بد ووبي شو، داسې چې شاه هغه دی چې په ګاونډي هیواد کې حمله کوي او بد هغه دی چې زما په هیواد کې برید کوي. ولسمشر بیا وویل ترورزم داسې دی لکه مار ته چې څوک خواړه ورکوي. د افغانستان له ولسمشر د واګې د لارې د بندیدو پښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل دې ته باید اندېښنه ونه کړو ځکه چې موږ له هند، چین او ایران سره خپل لارې پرانیستي او هر بل هیواد چې هڅه کوي د دوو سترو ملتونو هند او افغان لاره بند کړي هغه به په خپله ګیر پاتې شي. اشرف غنی د هند او افغانستان د سوداګرو ګډې غونډې ته هم خبرې وکړې او ویل چې د هیله مندې چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د هند او افغانستان ترمنځ سوداګري تر 10 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. تیر کال د افغانستان او هند ترمن تجارت 643 میلیون ډالر وو.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. په په پروګرام کې هند ته د افغان ولس مشر د سفر او افغانستان سره د هیواد د نویو مرستو او هم له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې په اړه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. له دریو بجو تر پنځو بجو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونه د هند او افغانستان له افراطی ډلو د ملاتړ د ختم غوښتنه وکړه. تر سرلیک لاندې په وراپور کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته کتنه کړې ده. د افغانستان او هند مشرانو د چهارشنبه په ورځ تر لیدنې ورسته غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو، مالی سرچینو او ملاتړ زغم باید ختم شي او په ټوله سیمه کې د لا زیات تشدد د خپرېدو مخنیوي وشي. پراپور کې راغلی نارندر مودی او محمد اشرف غنی د معمول خلاف داور د تروریزم او تروریستي ډلو لامل سیمته د متوجي تهدید پړه په خبرو کې پسغر ده. د پاکستان نوم نه دی خسته. دواړو مشرانو د مجرمینو د استرداد قرارداد وکړ. هند افغانستان ته همدارس د یو میلیارډ ډالر مرستې ورکولو شمنه هم وکړه. د سان فرانسیسکو کرونیکل رپورت کې زیاته شوې چې غنی او مودی په خپلو کې د امنیتی او دفاعي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ، خو په دې اړه د جزئیاتو لا څرګندولو ډډه وکړه. هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پړه ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان نړیوال کېدو لپاره د اشرف غنی هڅې تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده. د لیکوال شان سنو په باور افغانستان چې د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته د دروازې حیثیت لري تل د خپلو گاونډیو تر هم لاندې وسیدلې دی. د افغانستان جغرافیایي اهمیت دا هیواد د سترو قدرتونو د نیابتي جګړې پروډګر بدل کړی دی، خو د افغانستان د ځانګړتیا چې په وچه کې پروت او ورسته پاتې دی دا هیواد د گاونډیانو لپاره په یو هدف بدل کړی دی. له افغانستان د تریاکو او قیمتي ډبرو د قاچاق لاري ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان ته رسیدلي او د دې هیواد تور مارکیټ په سرحدي سیمو کې د افراطي ډلو او جنایتکارانو فعالیت زیات کړی دی. د ډیپلوماټ د مقالې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د مرکزی حکومت د ثبات لمنځورل د دې هیواد د گاونډیو د اصلي لوبي نوم دی چې له کابل غټه غواړي او غواړي چې داسې په ګوندو کړی چې د تور مارکیټ او قاچاق مخنیوي ونکړي. د ډیپلوماټ د دې مقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان ځانګړي موقعیت ته په پام اشرف غنی داسې پروګرام پیل کړی چې د افغانستان گاونډیان سمیلار تراولي. نړیوال توبیا انټرنیشنالیزم د اشرف غنی د ادارې لپاره لا اساسي ټکو دی. د غنی حکومت د افغانستان او گاونډیو ترمنځ د متقابل اقتصادي اتکا پیدا کولو، د ګډو ګټو د سرچینو موندلو او پر اقتصادي ګټو د ولاړو روابطو ټینګولو هڅه کوي. د ډیپلوماټ خبرونه د دې مقالې د لیکوال په باور غنی دا هڅې د دې لپاره کوي چې پخوانی رقیبان مجبور سي چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره د کابل پر وړاندې دوستانه کړناري جوړ کړي.
د سهار لس بجې او اتلس دقیقې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا ته پرون د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده شوې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا د ستونزو د حل لار هم بیان کړې ده. د یو نامه د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې پر بهیر ټینګار وکړ. تدامیت یا ماموتو د چهارشنبه پورس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور کې وویل ژمه را روان دی او داسې اټکل کیږي چې طالبان به بیا د سولې خبرو ته لیوالتیا ښکاره کړي. یا ماموتو بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هڅو ته اشاره وکړه او ویل د سولې پر کوم تړون چې افغان حکومت او اسلامي حزب خبرې کوي دا د دې څرګندونه کوي چې حکومت د روغې جوړې خبرو ته لیواله دی. له تجربو ښکاري چې د سولې خبرې شای میاشتې او کلونه وخوړي، خو داسې ګامونه باید واخیستل شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هم اعتماد رامنځته شي تر څو دوامداره خبرو ته لاره هواره شي. د ملګرو ملتو ځانګړی استازی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشي هم کوي زیاته کړه چې جګړې د افغانستان د پرمختګ بهیر ټکنۍ کوي او له ناامنیو سره هغه مرستې ځای کیږي چې له افغانانو سره نړیوال کوي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دا خبره هم وکړه چې افغانستان باید پر ځان متکی شي، خو د وویل تر هغه چې جګړې وي دا ګرانه ده چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. یا ماموتو بیا وویل چې روان کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې یو بل سخت کال دی، خو تر تیر کال افغان ځواکونه برلاسه دي. کابل د یو لړ ځانوژونکو بریدونو شاهد و. د یو شمېر ولایتونو مرکزونه لکه لشکرګاه، ترینکوټ او کندوز ښار تر سخت فشار لاندې راغلي، خو یو ښار هم سقوط نه دی کړی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه که له تیر کال سره پرتله کړو نو توانېدلی دي چې ډېر مؤثره ځواب ورکړي. د یوناما مشر په خپل راپور کې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه وبلله او وی ویل چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصته سمه استفاده وکړي ترڅو تر 2000 کال پورې د نړیوالو له مرستو ګټه واخلي. د بروکسل غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په 4 نیټه پیلېږي. په دې غونډه کې به د شاوخوا 500 هیوادونو او د څه باندې 40 نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د یوناما مشر په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له پاکستان افغان کډوال افغانستان ته را روان دي او لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې ډول به په لنډ وخت کې د ستنو شویو شمیر شایي 1 میلیون ته ورسیږي، چې ژمی را روان دی او د دوی د مرستو غم باید وخوړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د لرغون پیژندونکو یو نړیواله ډله وایي د افغانستان هر ګوټ له لرغونو آثارو ډک دی. دغه ډله په دې کار کوي چې د دغو آثارو ځایونه د سټلایټ په مرسته په نقشه کې په نښه کړي. سهیله حسرت نظیمي نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان که څه هم چې جګړې او لوټمارانو ځپلی، خو د لرغون پیژندونکو لپاره دغه هیواد د ورېښمو د افسانوي لارې په اوږدو کې یو اهم تمځای او یو سرخلاصی موزیم دی. له دیرشو کلونو شخړو وروسته افغانستان د کلتوري میراثونو په سخت تنګې کې راغلی، خو د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي چې د هیواد تاریخي ځایونه په نقشه کې تثبیت کړي. یو نړیوال ټیم په دې کار کوي چې د هیواد د ګڼ شمیر ځایونو او آثارو یو ستر ډیټابیس د ایمیجنګ سپوږمکۍ په واسطه د جغرافیایي معلوماتو د سیستم یا GIS له لارې په نقشه کې په نښه کړي. افغانستان ته د فرانسې د لرغون پیژندونکي پلاوی مشر ژولیو بندیجو سارمینتو وایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د په نښه شویو ساحو تعین له دې ویرې چې له کیندلو مخکې به لوټ شي پټوي. هغه زیاتوي دا پروژه اوس په مخ ځي، ځکه چې د یو ډیټابیس جوړول په دې اړه چې زیاتره لوټماران د لرغونو ځایونو نه خبر دي کوم اغیز نه کوي. افغانستان تر اوسه د لرغونو آثارو په باب د ملګرو ملتونو د 1945 کال د کنوانسیون غړی نه دی، خو په دې وروستیو کې د افغانستان پارلمان د دغه غړیتوب په اړه فیصله وکړه او د ولسمشر لخوا هم توشیح شوه. تر هغه وروسته په دغه کنوانسیون کې د غړیتوب غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا ملګرو ملتونو ته وړاندې شوه. د ملي موزیم پخوانی رئیس او د افغانستان د لرغون پیژندنې یو کارپوه عمر خان مسعودی په دغه کنوانسیون کې د غړیتوب د اهمیت په باب وایي:
وخت کې جمهوری اسلامی افغانستان چې ملحق میشه به کنوانسیون، در اونجا طرف های درگیر و کشورها یا بعض جوانب درگیر در جنگ مکلف هستند که امو هدایت کنوانسیون در نظر بگیره. در اونجا خصوصا در زمینه دوم این کنوانسیون مسئولیت ها مشخص شده. ما امیدواریم تنها دولت بلکه مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم متوجه این امر شوه و غیر مسئولانه برخورد نکنند.
بندیجو سرامینتو اشاره کوي د افغانستان موقعیت او د طلا، مس او قیمتي ډبرو د قانون راز رازوالی او ګنشمیرتوب دغه هیواد ته د لرغون پیژندنې د جام جام بڼه ورکړې ده. د افغانستان لاجورد د غشنه ځلیدونکې ګرانه دبره د مصر د فرعونانو او د آشور او بابل د سترو پادشاهانو د ماڼیو د ښکلا او تزئین لپاره کارول شوي. د موزیم پخوانی رئیس وایي ډېرې داسې سیمې چې کانونو ته نږدې دي په نښه شوي چې له لرغونو آثارو ډکې او د لرغونو آثارو د لاسته راوړلو په خاطر د پاملرنې وړ دي.
نهادهای زیارت افغانی و دوستای بین المللی ما 6 ساحه باستانی را تثبیت کردند که بالای معدن قرار دارد، جمله یکی هم مثل عینک ولایت لوګر است، همچنان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در هرات و غزنی. همین بعضی 6 ساحه بستنی بالای معدن قرار داره.
ښاغلی مسعودی د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنه د افغانستان د دولت مسؤلیت بولی، څو په دې باب له جدیت څخه کار واخلي او دغه آثار د لوټمارانو له منګلو څخه لرې وساتي.
ومردل چې د لرغون پیژندونکو یوه نړیواله ډله په دې کار کوي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ځایونه د سټرلایټ په مرسته په نقشه کې په نښه کړي. په کندهار کې کمزوري اقتصاد فلمونو د دوبلو د دوبلې پر تولیدي شرکتونو او ادارو هم ناوړه اغیز کړی دی. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې یو وخت ډیر د دوبلې د پروډکشن شرکتونو خو اوس ډیر تړل شوي او یا هم کارونه سست شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور راستولی.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی
وزادی انارو کلشتہ خانجا مستاد شایستہ بارخوگان
دلتا دا سہار پنم دا یو پروڈکشن کار کون کی دا یو ہندی فلم پش بارا بختی دوی کولای سي چې د 15 ورځو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پرې خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبله کیږي.
چوټالا دی
ستړی مې سي ورېنداري
ستړی مې سي چوټالا لسنګي.
دا دوبله سي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیره مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي.
پرلم تو واسه مو ټکو ما د خدای په جاس ته قران په جاس سمز مخسو چې پر خراب کړه
تاسو خو په دې ورستوي کې د فلمونو د دبلې دغه کاروبار چې په لومړي ډول درو کولونه کې بشمیره مینوال درلودل د سکوت په حالت کې دي. په تیر وو کولونه کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ. خدای په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو لامل بنسبي د فلمونو د پښتو دبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پښوري لهجه ژباړل شوی فلمونه هم راځي. خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي.
دا شهنش خوصه کدا ټول دنیا هم را غونډ شي نو ما د خپل لیلا نه چره هم نشي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسول او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپی رائټ د اصولونو مراد او د بې کیفیت ژباړ سو فلمونو به بندبار بازار دوی ته زیان رسولي.
توکل کې چې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي کاروبار د ځینو بې کیفیت په نامه پروډکشن نه چې نه جواز لري او نه هم د کسانو دغه مسلک دی. بس په نامه مز د پروډکشن نوم یې پرېښی چې زما دا پروډکشن دی یو ځای دکان نیولی یا د کور په کوټه کې په یو خونه کې کمپیوټر یې شي وایي دا هم پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته و ژباړې دا ته دی پروډکشن وایي. حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
چفسه
از ما به کار وروره زه خپل مور پلاټ تر دوا کول د مخه په دې خاطر تا ته دعا وکوم ستاو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي. خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغاني هم ژباړل شوی فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي. ممثلین او د پروډکشنونو مسولین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي.
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې پر دکاندارانو باندې خرڅوي نو دغه د دې د بیا کیفیت و مشت ډیر ځان نسولې دي ځکه د یو فلم د ته په وزره ته زر افغاني باندې و دکاندار تور کوي او موږ فلم په 15,000 افغاني باندې و دکاندار تور کوو نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري. هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل سوي ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډیر پر وګټم.
مخکې به په کندهار کې آن په تلویزیونی چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خبرېدل. په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بل تیانه درلودل. په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډیره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي. خو د ښځینه ژغونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرت الله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمای فعالیتونو مسلین چې ورسره مخ دي.
مشهد تر ډیره پورې زړه نشه کولای چې راووزي بیخي تعلیم ته لازر نشه کولای څوک نه پریږدي چې هغه لاس خپل ذکر وکړي نو په تیرې به چیرې رسنۍ ته پریږدي امکان نه لري خو بیا هم څه ناڅه ښځینه وو چې زړه شکړی دی مشکلات ډېر ورسره شته د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو د نشتون په برخه کې هم لرو
زه څه درته وایم صاحبه صاحبه ته چې د خپلې پزې عملیات وکړه
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي خو کم امکانات یې دغه چارې د سکوت سره مخ کړي د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلید د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی
ریلیس هغه ته وایي چې پاغې څنګه کیږي
و امریدل چې په کندهار کې اقتصادي ستونزو د غراز د فلمونو د دوبلي پر تولیدي شرکتونو او ادارو هم نوړه غیس کړی دی په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د ولایت له والي سره خبرې کړې دي خو اوس یو ځل بیا وار ورکو ناجیه صافی ته چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د روایي د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د هند له دوه ورځني سفر وروسته کابل ته ستنېږي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي ترسو په جګړو راګیرو ملکیانو ته مرستې ورسیږي د امریکا ولسمشر د برما یا میانمار له مشر اونګ سان سوچی سره ژمنه وکړه چې پر دغه هیواد به لګیدلې بندیزونه لري کړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکراین مشرانو موافقه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې نوی اوربند پلی کړي او د بشري حقوقو ډلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي مخکې لدې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن وبخي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ په افغانستان کې مو په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وازي اوریدلی شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وجود د ماخام تر او وجود دوام کوي له وجود وروسته هم د سهار تر او وجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي وړاندې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې د هلمند له والي سره خبرې کړې دي
په بعضې سیمو کې د دښمن نفوذ کړی دا واغ امنیتي پلانونه چې موږ لرو دي ولس په ملاتړ به ان شاء الله وکولای شو دښمن د هغه سیمو نه بیرته وباسو
د حقیقت څخه د اونیس پروګرام ترڅنګ د غراز د انصاف پلټ کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو خو له دغه اونیسو پروګرامونو مخکې ونړیواله موضوع راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې د پناهغښتونکو او کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي د غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې جوړیږي اوباما به د غونډې پر ګډون کوونکو غږ وکړي چې له لبنان ترکیه کینیا او اردن سره چې د جګړو له امله بې کوره شو خلکو ته پناه ورکړې ده ډیرو بې کوره شو خلکو ته پناه ورکړې مرسته وکړي خو د بشري حقونو یو شمیر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو انتقاد کوي چې د جګړو له امله له بې کوره شو پناه غوښتونکو او کډوالو سره کافي مرسته نه ده کړې په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپورټ کې اوري
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناغشتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناغشتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناغشتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شتي ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشتیزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې له امله به یې میلیونونه پناغوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا افی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناغوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.2 میلیونه وګړو د پناغوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډیر خلک د ناکرارۍ له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې پناغوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینټ روټ ویلي چې د پناغوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو ژغ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې د کډوالو او پناغوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناغوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوي وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږی خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناغوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناغوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوي وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. دا خبرونه مده کابل خار د احمد شاه مینې د یو وسیدونکې ماتیولا ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې سو کال مخکې اخیسته، خو کارونه تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د خاغلی ماتیولا ستونزې مو د عامه روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې د آزادی رادیو سره تماس ونیو دا پوښتنه مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟
زمانم متي ولاره سب متقاعد د ګروال ما او د ارزان قیمت د احمد شاه بابا د دولسم ناحینه می تماس نیول.
ستاسي ستونزه ساده؟
بله،
ستاسي ستونزه ساده.
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د وخانی می هغه سه محتول ته مراحل می خلاص کړل. 50% کارونه می سر ته ورسول. فقط لهزه ته ورسیده چې دا زما امر ولیک هیئت د کورکی ته چې کور هیئت د کورکی بعد ما سوالات شي او کوم دکان چې ما د دواخانه د پاره انتخاب کړی او نیول مې د هغه ماینه کې ګوري چې مطابق د وصول د ریاست امور فارمیسی دی او کنه دی. په دې قورز باندې چې دا هیئت بعد ما سره تل دوی ویل چې موږ ته د وزارت ستامین امر راغلی دی چې دا د دواخانه کارونه بندې تر دا اعلان یا تر آینده د احواله پوری دې کې یو کال تقریبا زیات کم تیر شلو. بیا د وزارت ستامین یا ریاست امور فارمیسی د څه پیشنهاد کړو چې دا څوک چې د دې سره کاغذونه پاتې او موږ ته خوونه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پرې دی چې په دې ارتباط باندې موږ قانون اجرات کوو او نو دا چې کوم کاغذونه چې د دې دوستانو د دې شناخته او د دې سره وو دا پیشنهاد کړ دا 50% چې تا کارونه مخ ته وړیو، نو هغه ټول اجرا کړ. موږ چې دا مراجعه وکړه موږ ته ویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې وو، تاسو بهتره کاغذونه موږ ته راکئ او دا ستاسو هم قابل د اجرا دي، دا به انشاءالله هم په زودترین وخت کې. دغه دا تقریبا په دلو د 1940 کال کې دغه کاغذونه ما دې ته ورکړل کړ ریاست مور فارمیسي ته، هغه ویل چې موږ پیشنهاد کوو. بلاخره واتنه همشته چې بده کتیر شولې ده هم منګه او همیشه مراجعه ورته کړی ده، ډیر راته ویل چې روجا دانه ممکنه ده.
رور یو پښتنه ده ځکه راته پیدا شو، تا ویل چې د یو تعداد اسناد واخستل او غا اجرا شول، ستای ول وانه خستو اعلان کړه او ته خبر نشوي کسنګ؟
نه نه اعلان نه وکړه صاحب، دغه اوراق اماغه وخت اکثره د وخانی او د وخانو چا چمرونو دغه غستو غو همیشه دغه صرف فوجن په تماس په دغه کې یا ټلیفوني رابطي یا خیب منته من ته نو ویل چې تاسو فرند خپل اسناد من تراکې منګ چې مراجعه وکړه به مونږ ته ویل تاسو هم خپل اوراق راوړی مونږ ورولو، ویل تاسو هم قابل د اجرا دي 50% تاسو کارونه مخکې وړي تاسو څه پیسې وفرد دغه ټول ټای مراحل کړی دي، نو مونږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نه مجددا امر اخلو یو عالم پیسې مصرف کړي، زحمت هم سره په ژمي کې منډي وهلي په ګرمۍ کې منډي وهلي دي، نو وزیر صاحب ته خو مونږ څوک نه ورکړي دي هلته وزنه تاسو دغه مرجیم دغه وګان لا فقط دواګان دي او تاسو دغه ټول خلک کوي چې دغه مشکل تاسو د تاریخ نه همیشه حل شوی ده هرجا
اورم هغه فیس یا مالیه یا ټیکس چې دی وځ کړه وغه د تویل کړي دا پکې
نه نه امانه خو په هغه وخت د خپل حساب چې د ست کروکین خلاص شي د ست مو فنسي مقدار دوا او دا ورکی
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغه سي امرونه په لاس لري او کار بنده
ما ته خو همدغه کست د ست مور فارمسي کې وز ما سناده چې ما نه واغسته، نو ما ته ویل چې همدغه ستا په شمول مانه نور هم تنان باج دوستان پاتې دي او دا منګه پیشنهاد کوم مجددا او د وزیر صاحب ساتامین امر اخلو تاغه کې دا وطن نشته تیر شه د بل نشته د فلو نیم کال من ما دغه زمانه واغه سر وسم د ماغه سره دي دا غوړ د مراجعه مې کوور لم ورته مې ویل دا غوړ چې ولا دان کې دا نه ممکنه ده، او ما وې زوم مشکل خو واځنه هم دغه د انصاف په لته کې ورونه دي چې من بم دې ته مراجعه وکړو او د دې طریق نه بس منګه आवाज د خپل مسولین ته ورسو.
اورور دغه منتظرینو کې دا سې کوم کس شته چې کار خلاص شوی
کله چې فوجان په شکل له اشکال باندې دغه دغه شوې وي خو زموږ والله کبه یا چې توسل لري چې فقط وازنه دغه تاسو وګڼلې خپل اوازم تاسو دروره سو
ستا ستونزه اوس په کوم دفتر کې بند ده؟
زموږ ستونزه فقط په ریاست مور فارمسي زمانه دغه واغسته ول دا وزیر صاحب احکام ورکي، نو دې ته چاغي ما ته منفي جواب راکنه، نو زه خپل مجبور چې خپل اوراق خپل غاړم وزیر صاحب ته او اقلا نه وزیر صاحب دفتر ته سپری دی هغه یو فرزند او جوړ په دې کې څه مشکل دی.
رور ازادي رادیو بډیر هڅه وکړي چې دغه ستا کار که قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریک کړي.
ډیر مهرباني، خوشاله اوسئ، کامیابی غواړم، سرفراز اوسئ.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د متي ولاد ستونزې په اړه مو د عام روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې رئیس ډاکټر نورشاه کاموال څخه دا پوښتنه وکړه. جناب کاموال صاحب، د احمد شاه بابا میننه زمونږ استاد ورور ازادي رادیو سره تماس نیول ویل دي چې تقریبا 15 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د درملتون د جوړېدو امر اخیسته وو، کارونه تقریبا 50% مخکې وړي، خو اوس ورته وایي چې دغه پروسه بند ده.
کچیر ده مثلا 250% کاری مخته وړي او بیا نور پروسه نه تعقیب کړي ځکه هغه وخت نه دی وصفوري تقریبا 3-4 کال وخت وته کنه.
بله،
نو کچيري د 50 کاري مختوري او بیا شپږ میاشتې د پاره د خپل پروسه مخنی وړي مقررات پاس از باندې دا به ابتدا د ستر نخبره پروسه شروع کی ځکه شپږ میاشتې دا وخت دی. دا یو مسله ده، مونږ باید د اسناد ګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پریښی دی، دوی پریښی دی په اداره کې پاتې دی، دا به ټول مونږ معلومات ځانته وکړو اول قدم کې. کچیرته دوی د شپږ میاشتې د پاره پریښی او تعقیب کړی نه لازم اسناد او هغه مدارک نه برابر کړي، نو دا به د دې جاب کوي چې د سر نه خپل عرض پانه وړاندې کی او د خپل پروسه مختوي سي. اوس د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس اوس د نو د هانو ایجاد باندې نو دلته ګوري چې یو باریکي ستا ده. په هر صورت کې مونږ په خپل اداره کې یو شوبه نوی ایجاد کړي چې هغه د شکایت عامه په نامه ده او هغه د خدمات مراجعین په بخش کې ده چې دوی کله زمنګ ادارې ته راشي دوی دراسي د خپل موضوع دی عمل ته یو فورم ورکاو په هغه کې دا موضوع وری کی ټلیفون شمیره اخیستل کیږي او په موضوع باندې کار کیږي مونږ سره کسان تاسو د دوی موضوع براسي کیږي او د قانون او مقرراتو پرانا کې ورته رسیدګي کیږي
کمال صاحب دا وایي چې د دوه باندې
نو پوه شو محترمه وایي باید موږ اسناد راوړي او هغه فورم واخلي اسناد د فورم سره زمیمه کې چې مونږ یو ګرو ان شاء الله د قانون د مقررات پرانا کې مونږ ورسره همکاري کوو
کمال صاحب یو پښتنه من بل کوله چې دا و چې د د پښان نور کسان هم وو د زینو کارونه وشو د زینو پاتې دي
ما دا به تو کسل سي د اسناد د د ولی پاتې دي
د کلمه راځي و کی تاسو ته
دا هم دا ستاسو ټلیفون نه روسه هر وخت غوړی راتل شم دا اوسم راتل شي مسخین هم راتل شي سبا هم راتل شي هر وخت غوړی راتل شي هغه شوبه فعاله ده فورم ورکې لزه خو کې د کار خلاصيږي بیا موږ هغه باندې کار کوو بیرته په لس کاري ورځو کې د خبر ورکو مثلا تاسو موضوع په دا شکل باندې حل کیږي یا مثلا دغه ستونزه لري اندې موضوع ته په لاس کاری ورځ کې رسیدګي
دا کومه شوبه ده چې دا ورته مراجعه کوي
شکایت یې عامه په نامه شوبه ده هم د ادارې ترنو یا ولا شوبه هم د شکایت عامه ده
ډیر زیات تشکر کوم ول صاحب مننه
او تاسو نه مننه خدای پامان
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه کته چې هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لار ولري زمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه
سی پسې کاته هم اور د دې شکا مثبت تغیر راځي
په دې اکلاس پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
حقیقت صدای
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د هلمند ولی خاغله حیات الله آیات مننه لدی چې وخت مراکه چې د حقیقت سره په خبرونه کې له تاسو سره مرکه وکړو خاغله آیات کدار ته وایي چې اوس مهال د هلمند امنیتی وضعیت څه ډول دی
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کم پلان درلود د هلمند لپاره هغه پوره د شکست سره مواجه شوی دی په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړی و چې موږ د دریوونه یو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شو چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ لپاره دغه لار خلاص کو هم د ملکی ترانسپورت لپاره هم د نظامی اکمالاتو او نورو لپاره فعلاً په هلمند کې امنیتی وضعیت نورمال ده او خلک په عادي ډول باندې خپل ژوند کوي
بله جناب ولی سپ لا هم امنیتی غوښونه د وسلوال مخالفین لخوا په کوم ولسوالیو کې لا هم امنیتی غوښونه موجود دي
په دې کې شک نشته چې دښمن په هر ولسوالۍ کې تقریبا په بعضي سیمو کې ولسونو ته ستونزې پیښې کړې دي د ولسونو کورونه نیولې دي هغه په زور پرې نښتلې دي تاسو به معلومه چې دا اوس په لشکرګاه کې د 4 متر 5000 شاوخوا داخلي بې ځای شوی خلک موږ لرو هغه ځای کې د ولسونو په مخ باندې د ولسونو په مخ کې د خوندو دروازې تړلې دي د موږ ملي شتمنه الهک پلونه پلچکونه کلینیکونه مکتبونه د لمن زوري چورکیه نو متاسفانه په هلمند کې په اکثره ولسوالۍ کې د دښمن لخوا په بازستیمو کې تهدید شته ولله الحمد د څو کلونو را په دې خوا چې کمی ولسوالۍ د دولت پلاس کې واغه اوس هم د دولت پلاس کې دي په بازستیمو کې دښمن نفوس کړی دا واغه امنیتی پلانونه چې موږ لرو دي ولس په ملاتړ به ان شاء الله وکولای شو دښمن دی هغه سیمونه بیرته وبو شو دي ملکی وګړو د پاره به آرام او سوکاله ژوند کولو زمينه مساعده
بلې والی صاحب، د جګړو له امله چې کوم کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي ول، د هغوی سره د مرستو لړۍ څنګه ده؟ اوس هم دوام لري نه لري؟ هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي که لا هم په بې ځایه دي او په پردیو کورونو کې شپې ورځې تېروي؟
نه، پرې کې شک نشته. هغه کسان چې د لښکرګاه ښار ته را بې ځایه شوي تر اوسه دلته دي، د مرستو لړۍ ورسره پیل شوې ده. ولې ځینو ته مرستې ورکول شوي دي او ځینو ته نه، چې د هغو سروې نه ده تکمیل. منګ انشاءالله کوښښ کوو چې د ټولو کورنیو سروې تکمیل شي په یو شفاف ډول سره. هغه مرستې چې موږ دلته رودته او چې د کابل او د کندهار نه چې را روانې دي، چې هغه د کندهار او د هلمند د لویې لارې خلاصېدو ته منتظر وي، هغه مرستې هم د را رسېدو په حال کې دي. او انشاءالله چې موږ به د ټولو هغه وګړو سره چې دلته داخلي بې ځایه شوي دي، هم د حکومت د خوانه او هم د خیریه موسساتو له خوانه مرستې وکړو، او کوښښ به مو دا وي چې دغه دوستان د موږ د عزیزان په لښکرګاه کې ځای نشي. او په لومړیتوب کې مو دا د امنیتي قوتونو له خوا نه چې انشاءالله د دوو سیمو به بېرته تصفیه کړو او دوی به انشاءالله په خیر خیرت او عزت سره بېرته خپلو سیمو ته استوي کړي. خدای راځي.
بله والی صاحب، یو بل ستونزه هغه ده چې د تیرې ورځ د رئیس نه دا موضوع رابرسیره شوی، هغه ده چې وایي لا هم د لښکرګانه کندهار کابل او نورو سیمو ته غزیدل لارې امن نه دي او امنیتي مشکلات موجود دي. خلک له دې امله شکایت لري. دغه لارې آیا امن شوي نه دي؟ رښتیا هم که امن شوي، مشکل د چا لخوا نه دی؟ ولې بیا هم ستونزې را پیدا کیږي؟
د هلمند او کندهار لویه لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې، 1012 زره پرسونل او زره وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان د دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، دا موږ شن کړی دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن مو له منځه وړی ده. شپږ ویشت زخمیان شوي، چې په دې کې درویش کسه یوازې بهرني ماین جوړونکي شامل وو. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لارې بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لارې مخلاص کړل. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصېدون دوه واره لاړو راغلی ما، او بلا ناغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتی سرتیری، هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته. ولې په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خواسته د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یا د په تاسو ډز وکړي. د تاسو زړور ستیرو دغه لار مکمل امنیت کړی ده او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرون او بل ورځ په سلګونو موټر د دې لارې نظیر راځي او فعلا حالت نورمال ده. دا لارې د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
ولی سب تاسو د بهرنیو ماین جوړونکو ویل چې بهرني ماین جوړونکي دوی د کم هیواد ته بول چې د ماینونه جوړول او وختل چلته خخ کی یا وې کړی؟
نو ټولو ته معلومه ده متاسفانه چې موږ ته یو گاوانده مو چې شرقي گاوانده مو د ډیر زیات توفیره لیږي، چې دا توفی او دغه ماین جوړونکو هم په ماغه واد پورې مربوط ول.
ای نور، بهرنیان هم د نن په جګړه کې دوی د افغان ځواکونو سره مخامخ په جګړه کې ښکیل ول که څنګه؟
په دې کې شک نه ستې اواز په هلمند نه په ټول افغانستان کې د دښمن لخوا نه جګړه کوم اسلامي اساس یا بنسټ نه لري. په افغانستان کې د دښمن ډلې او ټپلې د بهرنیو بادارانو او د سیمې د استخباراتو په واسطه د دو یا د بهرنیو د ګټې قرباني کیږي. تاسو به معلومه وي په دې اواخرو کې په هلمند کې د جلالت مآب ولسمشر د خوانه څو بنسټیزې پروژې اعلان شوې. یو یې د کجکي بند انکشاف و چې دلته به څلور نور توربینه نصبیږي. همدارنګه یوه لویه ویاله د زمینداور سیمې ته چې په زرګونو جریبه ځمکه په دې هغې نه خړوبیږي. نور په سلهاو بندونه او پلچکونه ورسره د فراه د بخش آباد بند او د کمال خان بند د نیمروز، دا هغه بنسټیزې پروژې دي دلته چې متاسفانه د موږ هغه همسایه چې په دغه تیرو څلوېښت پنځوس کلو کې د موږ د اوبو نه او د موږ د نورو طبیعي زیرمو نه مفته ګټه اخیستې ده، هغو هم د دښمن په تقویه کولو کې غواړي چې د بې امنیتۍ له وجې نه د دغې پروژو مخه ونیسي. او هم تاسو ته به معلومه وي چې په نړیواله کچه اوس د دې دپاره لابي شروع کړې ده چې د افغانستان د اوبو اداره د موږ دپاره د منلو وړ نه ده. نو متاسفانه چې زمونږ د شرقي همسایه تر څنګ ایران هم په دې کې ډېر قوي لاس لري. حتی په دې عملیاتو کې مونږ لیدلي چې ماینونه ایرانی طالبانو ته نوي ځلې پرسونل د ټانک ماینونه ورکول شوي دي، حتی دو ته راکټونه ورکول شوي دي، او د دغه هر څه مونږ ثبوت لرو. د ځانته
د نور ولایتونو نامنه هم اتمن په هلمند باندې تحصیل لري، من نام نه کولی شي څه تدابیر مونیولې دي د هلمند امنیتي کمربند لپاره چې خوندي وي د نورو ولایتونو د نامنه نه او په بشپړ ډول په هلمند کې امنیت ټینګ شي؟
په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو ولایتونو نامنی په هلمند باندې مستقیما تاثیر کولی شي. ولې زه بیا برعکس فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کالو کې تقریبا هلمند نه امن پاتې شوی ده، او برعکس د هلمند نه امنی په نورو ګاونډیو ولایتونو باندې بد تاثیر کړی ده. متاسفانه په تیرو څوارلسو کالو کې موږ یو ډېر لوی مرز یا د ډیورن خط چې د پاکستان او ایران سره تقریبا 210 کیلومتره فاصله لري، دا بدون د دې نه چې موږ له خوانه وڅارل شي نه ده څارل شوی، دې ته توجه نه ده شوی. د هلمند یو سر د ایران او پاکستان سره نښته ده، او بل سر د مرکزی افغانستان سره، د اروزګان سره، د بامیانو سره، د دایکنډي سره. نو زه فکر کوم چې هلمند هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د دښمنانو لپاره ستراتیژیک ولایت ده، ځکه چې د دې ولایت نه دو په اسانۍ کولی شي د افغانستان هرې نقطې ته ورسیږي. بر علاوه د دې چې دلته د مواد مخدر او د بعضې معدني د بعضې قانونو موضوع هم مطرح کیږي چې یوازې د هلمند د مواد مخدر او د نورو عایداتو نه دښمن په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چې لاس راوړي د جنگ ماشین د دوه تازه ده، او د جنگ ورته لمن وهلې ده.
رنگ هل مند مشت چغو سور دی ول دی ویشی دی سپس وی ساڑ چاچ کی دی بولو نسول مست دی سوی غاڑی دکلو نو لخمار تخا ختم دی خوب نا سو سر کا شر دی موجو نسول سرنگ هل مند دل ژوند یو کفنون د مرګي فنون وا شورې د شنختی را ژوند دی مولا ابون اسول راغه د تاریخ د حوادث او طوفانی بچي جاکے دا دشمن لکا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوب ناس و سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مندر سمجھ دا چوغو سور دی والدے ویشی دی چپیس وی ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دشوی غاڑی دکلو نو لخمار چخا ختم دی خوب نفس و سر کاش دی موجو نسول سرنگ هل مند درد تویلا چجوان دی بامر اورو نسی سمات کی بیو کی جی تینی جور بسی لابو نسی بیا بات شاہد یہ چی آزاد بدا دشتو نسی مات با زندان و نسخ بلوات با اولسو نسی مجھ با یو قاضی باوی دا عدل با حکم و نبی ترنگ ہل مندر سمجھ دا چوغو سور دی والدی ویشی دی چپی سوی ساڑا چاچ کی دی اورو نسول مستی دی سوی غاڑی دکلونو لخمار چخا ختم دی خوبو نسو سر کش دی موجو نسول سرنگ ہل مند